در همینجا به پایان میرسه. از همهتان تشکر که تا حال با ما همراه بودین. خدا نگهدار.
افغانستان که د شپې 9 بجې شوې ده، ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې وویل پاکستان څو ځل طالب چارواکو سره د ترهګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. هغه هیله څرګنده کړه چې طالب چارواکي به ترهګرۍ نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د خپل امنیت لپاره جدي ګواښ وګڼي او د دوحې تړون په ګډون له بېلابېلو نړیوالو موافقو سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. پاکستان وایي چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي او د دې ډلې وسلوال د بریدونو لپاره له افغانستان نه پر ډیورن کرښه ور اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول ادعاوې تل رد کړي او وایي چې پاکستان دې خپلې کورنۍ ستونزې په خپل خاوره کې حل کړي. د افغانستان خبرلاند ملاتړ سازمان نن د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کله افغانستان د رسنیو ملاتړ ونشي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخېږي. د سازمان ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان تصویري رسنۍ له پارلپسي او پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان خبرلاند د ملاتړ سازمان په وینا د افغانستان ګڼ ټلویزیوني چینلونه د خپل فعالیت بس کولو یا د خپلو خبرونو د محتوا بدلولو ته اړ ایستل شوي دي. د نومبر 28 په دې خاطر د ټلویزیون نړیواله ورځ نومول شوې چې د کلتور معلوماتو او زده کړو په پراختیا کې د ټلویزیونونو پر رول ټینګار وشي. د خبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لکتر لګه 28 تنه وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل برید ماسپښین مهال د علي زو او سپری اترمن سیمه که پداس حال که وشو چه دشاو خواد 200 موتور پی و کاروان که سپر لیل پی خوره پاڑا چنار تا روانه و ده پولیسو ده دغه چارواکی پا وینا وجل شوی کسان پا مندوزه و قبیله پوری تراو لری پا ده برید که یو لس نور تپیان شوی دی. تروس پوری ده برید مسئولیت کمی دلی پا غاله نده خسته خو پا ده سیمه که لوگ ده مدی رئیسی ده سونیان و شیع مذهب و ترمنز نخطی که گی. د جرمونو نړیوال محکمه آی سی سی نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د پخوانی دفاع وزیر یوآف گالانت او د حماس د پوځي قومندان محمد زیف د نیول حکم صادر کړ. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګڼل کیږي. دا کسان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخله په تړاو د بشریت پر ضد په جنایت او د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن شوی دی. دا حکم وروسته له هغې صادر شو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان په مې میاشت کې وویل چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې اړوند جرمونو باندې تورن دي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې صلاحیت نه دی منلی، خو محکمې ویلي چې د اسرائیل لخوا د دې محکمې د صلاحیت منل ضروري نه دی. د متحده عربی اماراتو په قربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لس اوره لیګ نن پیل شو. په دې لیګ کې چې لس لوبډلې برخې لري، د افغانستان 21 لوبغاړي هم د نړۍ د نورو تکړه لوبغاړو تر څنګ لوبیږي. لومړۍ مسابقه د ابوظبي او اجمان بولټس ترمنځ د په ابوظبي لوبډله کې نور احمد او علا محمد غزنفر لوبیږي، په مقابل کې مجیب الرحمن، ګلبدین نایب، محمد نبی او اعجاز احمد احمدزی د اجمان بولس لپاره لوبیږي. دا مسابقه د روان قوس په 12 پای ته رسیږي. خبرونه ملاحظه د رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې نن په داسې حال کې د افغانستان په سړو سیمو کې له 4 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ آزموینې پیل شو چې د 16 ټولګي نجونې زده کوونکې ډېرې ناهیلې دي چې ښایي نور ښوونځي ته لاړې نه شي.
امسال سال آخر مکتب است که
سه کال زموږ د پونځي ورسته کال دی. له وام ټولګي پورته زده کړې نشو کولای. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو.
د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسی چې مخکې ښوونکي وه او نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې وایي د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي. نن د پکتیا په مرکز ښارونه کې په سلګونو بې وزله ماشومانو باندې د افغاني سوداګرو لخوا د پوښاک ژمنې جامې وویشل شوې. نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې د تلویزیونی او تصویري رسنیو د تلویزیونونو او تصویري رسنیو وضعیت کتنه کړې ده.
د انځوریز رسنیو او تلویزیونونو خبریالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخکې مخو او سم مختی.
دغه ورځ د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د لندې یا قوس میاشتې لومړۍ نیټه د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ آزموینې پیل شوې. یو شمېر نجونې چې سږ کال شپږم ټولګی پای ته رسوي وایي دا چې نشي کولای راتلونکي کال زده کړو ته دوام ورکړي ډېرې ناهیلي دي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیره کرندکر وایي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې وضع شوي محدودیتونه دوی د هیواد په راتلونکي کې له فعالې ونډې اخیستو څخه راګرځوي. نور په دې رپورټ کې.
سکینه د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده او هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولای راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سږ کال زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له وام ټولګي پورته زده کړې نشو کولای. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو. او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
زه په دې اړه ډېر اندېښنه لرم چې راتلونکی کال اووم ټولګي ته ځم. د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي. له سربرست حکومت مو غوښتنه ده چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د زده کوونکو د اندېښنو ځینې ښوونکي هم اغېزمن کړي دي. په غور ولایت کې یو ښوونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې لدوی سره خبرې کوم په جړه کېږي، وایي چې راتلونکي کال نشي کولای درس وایي. لزده کړو د وناسو طبقې محرومول د ټولنې د نیمایي قشر محرومول دي چې پایلې به ډېرې خطرناکې وي او موږ په هیڅ وجه نشو کولای چې د تیرو درې یا څلورو کالو څخه چې نجونې لزده کړو راګرځول شوي جبراني کړو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لس ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سرتسیرو سیمو کې د کلنیو آزموینو د پیل خبر ورکړی و. د وزارت په خپل ایکس پاڼه کې ویلي و چې له لومړي څخه تر درېمو ټولګیو آزموینې به د عقرب د میاشتې په شپږویشتمه او له څلورم څخه تر دولسمو ټولګیو به آزموینې د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه د ټولو سرتسیرو سیمو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دفیری کرندیکر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي وایي چې د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو او ښځو وضع شوي محدودیتونه به دوی د افغانستان په راتلونکي کې له فعاله ونډې اخیستو راوګرځوي. نوموړی د چهارشنبې د ورځې ناوخته د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو وګړو له فعالې ونډې اخیستلو پرته پرمختګ او هوساینې ته نشي رسیدای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړي او د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او نیوکې پرې وشوې، خو طالبانو بیا تل د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله بللې ده او ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو بېلابېلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د نجونو د تعلیم په موضوع کې بیا هم تم کې ګو د خزو د حقوقو فعال جوړ یا پارسي چې مخکې خوونکي وو نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې وای د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزه ته دوام ورکړي. نو موړي د مارټین انالایز کلنې جایزه ترلاسه کړې ده. د غراز د هغې ترڅنګ ولس کلنې نیلا ابراهیمی هم د افغان نجونو د غږ د پیوړي کولو په خاطر د 2023 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیوال جایزه ترلاسه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو د خود جوش او غورځنګ غړي جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا پارسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې دریو کلونو کې قرباني ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړي ودرېږم.
جولیا په کابل کې وښون کې وایي چې د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته وزګار شو. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې درې میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. د مارټین انالیز جایزه د بشري حقونو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکي په نړۍ کې د بشري حقونو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکي پلاوي لخوا ټاکل کیږي. په ورته وخت کې یوې 12 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمی د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د وڅلوختو هیوادونو په 1500 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاره تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمی د LBC په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I'm so fikir kam da sama aw dunur ha khunjun la para che ri da wa platform no talar paida kawiti da arina da che nare wo pohawi ha qas che rawan di samne di mok wa pa afghanistan ke pa usani regime aw hukumat fashar rawro che pa de barkha ke ta mukri zaka hal ta dunjun ushwan sai ke gi to kala aw 1500 graz ke ki che injuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unawdin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمی او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسي ته په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد ګڼي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې ژمی ته کمه موده پاتې ده، د پکتیا ولایت په مرکز خرنه کې د افغاني سوداګرو په مالي مرسته په 1400 بې وزلو ماشومانو باندې د پوښاک د ژمنیو توکو بستې ویشل شوې دي. هغه ماشومان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي له شتمنو او سوداګرو د منن ترڅنګ وایي چې دا ډول نورې مرستې هم په راتلونکي کې له دوی او نورو بې وزلو ماشومانو سره وشي.
د نورو کلونو پشان یو ځل بیا د یو شمیر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بیوزله دي او یا یې پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي، د پخواک د ژمنۍ توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمنۍ توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مشر سلاب ساحل مشال راډیو توول
د هواد سطح د پکتیکا تجاران یو ځای سوی دغه مرستي تقریبا 200 مرده سرازي د پکتیکا ترازي یوازې په دې برخه کې نو د خوراکي توکي مرالي په نور برخه کې مرستي کړي دي. دوی پلان مرکز او راتلونکي یو دوونی کې بیا مسالي وطن پلان لري.
هغو ماشومانو او د دوی اقاربو چې یاد مرستې ترلاسه کړي خوښول او له حکومتي ادارو، مؤسساتو، خیریه ټولنو او د هیواد له شتمنو او سوداګرۍ وغوښتل چې په راتلونکي کې دې هم د دوی لاسنیوی نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه دوایي زینو ماشومانو سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرسته ترلاسه کړي وویل
یخم دا او ډېر له دې مرستو چې موږ خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور هم دې باندې خو اړتیا نه پرې کېږي د خلکو لپاره نور هم دغسې مرسته وسي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم له شتمنو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دی په مرکز او ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یاد ادارې استازي ذاکر نایب وویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لوري ژمني کیټونه بېوزلو، غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مدار غوښتنه داسې د ژمي پر رسېدو سره سي اواز لیږي او د هیواد وګړي ډېر بېوزله دي، له دوی سره لا ډېر مرستې وکړي.
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1400 ماشومانو د ژمنیو توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک په کافي اندازه خوړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. روسیه د اوکراین پر خاوره د بریدونو لپاره له قراویشتونکو توغندیو کار واخیست. راپورونه وایي داسې ښکاري چې موسکو دا برید د اوکراین له لوري د روسیې پر خاوره د لویدیز له لرې واټن توغندیو څخه د کار اخیستو په ځواب کې کړی دی.
روسیه نن سهار وختي پر اوکراین ستر توغندوی برید وکړ. د اوکراین د هوایي ځواک او سیمه ییزو چارواکو په وینا دی بریدونو لشتر لشه په دو سیمو کې زیانونه اړولې دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي برید خبرداري ورکړی شوی و. دا برید چې د لرواټنه قاراویشتونکو توغندي په کارولو سره ترسره شو، څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکراین د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیا کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د برید لپاره وکارول. دا بریدونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوي وو. د روسیې د دې برید اصلي هدف د اوکراین جنوب ختیځ دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکراین تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د قاراویشتونکو بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسیې له هواویشتونکو تر شخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سابسونی کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې دغه هیواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړی دي. د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاس ویلې دي چې د روسیې ډیر بریدونه د د پسیمه کې شوي دي. په مرکزی پولتوا سیمه کې د کریمنچوک په شار کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی. د دې پر ځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو له بریدونو کار واخلي، داسې ښکاري چې له ډېر شمیر پرمختللو توغندیو څخه په دې خاطر کار اخیسته چې لویدیز اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره له لرواټنه توغندو کار واخلي. اوکراین لخپل شریکانو په ځلونو غوښتنه کړې چې هغه محدودیتونه پاتې ورسوي چې پر اساس اوکراین په لویدیزو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای. د نومبر په شلمه د روسیې پوځي بلاګ لیکونکو او روټرز خبري آژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکراین د فرانسوي بریتانیایي دول ستورم شیدو توغندي د روسیې کور سیمې ته وتوغول. د دې سیمې یو برخه د اگست له میاشتې راهیسې د اوکراین تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې یو شمیر جنسات بدلی دا کوي چې د طالبانو لخوا د توقيف په محل سخت فزیکی تاوتریخوالی او ان جنسي تیری سره مخامخ شوی دي. امریکایي سي ان ان شبکې پرون په راپور کې د یو شمیر دغو جنسات بدلو له قوله راپور ورکړ چې په د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلو سره بچلن کیږي.
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوی دي. یو له دوی څخه شیشه چې په خبرې د طالبانو لوري پاکستان ته تښتیدلی ازادي رادیو ته وویل
انصاری پسلورلاری کی وټل ز او ملګری می حل ته جریان کې و چې طالبان زمو کوټه تنه نوته ماسک اغوسته او اسلحه هم ورسره و. مخې په دسمال په خول شوی او اول زما موبایل واخست لاسونه راته وټړل او زما عکس واخست پملای په کېبل و هلم او بیا یې جنسي اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ کمې حوزې ته یو سي ژوندې می نه پرېګدي
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دین په تنګي نور مرګ مرناري و هم مرګ نشته دی او هله مخولل دي عوامو د لاسه د حکومت د لاسه میوال خولل دي رونه می وهي پلار می وهي سوال چې زه یو شی ملي مزه د ډاکټر چاپ يم زم زره لرم غواړم چې باندې وزم تازه هوا واخلم چکر وهم زم غواړم چې ځان ته سودا واخلم نه د خلکو حکومت د لاسه بار وته شم د عوامو د لاسه باندې بار وته شم ډیر تنګ راغلم لکم نه ډیر.
د طالبانو حکومت ویان سبي الله مجاهد د راپور پاړه د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب ونه وایي خو مخکې ویلي و چې هم جنس خواخونه جرم دی او دوی مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی ان ان خبري شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دی شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې سبندولو او فلزي زنجیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوي. سی ان ان د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان د شبکې ته وویل چې په توقيف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبري شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی ان ان موندنو په خبرګون کې ویلي چې د لواتت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان هم وارد
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شنه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړی قانون نه درلود چې د رنگین کمان جنسیتی کټګوري په رسمیت وپیژني. خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي، یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته.
روحي جنسیتی زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنگین کمان سازمان پر راپور کې چې یو ونې مخکې خپور شوې ده شوې چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوي جنسیت بدلی په عام محضر کې مجازات شوي دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1500 پیښې ثبت کړي دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یو عامه بڼه ده.
د افغانستان خبرلان د ملاتړ سازمان نن د ټلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبر پڼه کې ویلي چې د افغانستان د رسنیو ملاتړونه شپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي جدي خطر سره مخامخ کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوې دي، د افغانستان ټلویزیون شبکې د نورو رسنیو پر تلل سخت محدودیتونه او فشارونه سره مخ دي. نور حال د حسین احمد زی پر رپورټ کې
و مولیدل په یو شمېر ولایتونو کې د انزورونو په خبرولو باندې بندیز لګیده منفي پایل مو حتی ولیدلې. همدارنګ د خبريالانو په کار باندې هم د منفي غیز پرې باسي ډېرې خبريالان هم دا اوس هم د دې پریکړې لامل د تواداره شوې د خپل کار پریک دی. ډېر رسنۍ د تواداره شوې دي چې دوی خپل کارمندان جواب کی نو پټوله کې هغه ډول چې رسنۍ ته باید ارزخ ورکول شي په مغه ډول باندې دا وضعیت اوس موجود نه دی.
په کابل ولایت کې دغه سیمې ځ خبریاله چې د امنیتي دلایلو لامل د خپل نوم له څرګندولو ډډه کوله د هم ویل چې له دوی سره اوسنوی چارواکو ځینې ژمنې کړې دي چې ستونزې به هواري شي خو په عمل کې وضعیت نه دی بدل شوی. دا وایي چې د لړۍ هم داسې د وم عمومي خبریالانو او تصویري رسنوي ته به لوی گزار وي. طالبانو د امر بالمعروف او نهلان منکر د قانون پاساز د ایرات سربیره په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې هم د ژوندۍ څارو پر تصویر اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز لګولای دی. د افغانستان په ختیځون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عزیز الله عزیز ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د ننګرهار په ټولو سیمه ییزو چارواکو د ویډیو مرکو پر کولو بندیز لګولای دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه عمل د تصویري رسنیو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزه رامنځته کړې ده.
د انزوري رسنۍ او تلویزیونونو خبريالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخ او سم مختي، ځکه په تلویزیونونو کې یا په ویډیو رپورت کې کنه کلیکول نه وي، د مسولینو غږ نه وي، نو دا د هغوی لپاره یو ډېره ستونزمنه چاره وي چې اطلاعات د لاسرسي په برخه کې خنډ پیدا شوی دی او جنجال پیدا شوی دی.
خاغلی عزیز به ویل چې د طالبانو د حکم له مخې په ننګرهار کې د دغه ډلې تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د ژوندۍ مخلوقاتو انزورونه نه خپروي. دغه په خبره په دې ولایت کې درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې وخت د طالبانو لره تګریسي په دغه وخت کې د رسنۍ فضا ډیره محدوده شوې او د ډیرو تصویري غږیزو او چاپي رسنۍ فعالیت بند شوې ده. په دې موده کې د رسنۍ د خبرونو بڼه هم د طالبانو د مدیتونو لامل بدله شوې ده. طالبانو د موسیقي او تفریحي پروګرامونو چې په تیر کې رسنۍ کې خبرېدل منع کړي. په پاریس کې د بیپولي خبريالانو سازمان یو چارواکي د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز رسنۍ پر ازادۍ برید کړي او پر طالبانو غا کړی چې ژر تر ژره دې مادیتونه لغوه کړي. په دغه سازمان کې د جنوبي آسیا د څنګه مشر سیلیا مرسر له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې خبريالانو او د رسنۍ کارکونکو ته اجازه ورکړي چې په آزاد او خوندیتوګه فعالیت وکړي.
په رسنیو کې د ژوندیو مخلوقاتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو بندیز د مطبوعاتو پر ازادۍ او د معلوماتو ته د لاسرسۍ پر حق یو جدي او ګواښونکی بندیز ښیي. دا ډول کړنې محلي رسنۍ د خبرونو د مستند کولو او خپرولو مخه نیسي. دا د رسنیو پر ازادۍ مستقیم برید دی.
میرمن مرسر زیاته کړه
تر اوسه په ټول هیواد کې د تلویزیوني شبکو د بندیدو یا د ژوندیو مخلوقاتو د عکسونو په اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خو د افغانستان په ولایتونو کې د محلي تلویزیوني شبکو راتلونکي د اندېښنې وړ خبره ده او موږ وضعیت نه نږدې
تر دې مخکې په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي وو چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په رسنیو کې د ژوندۍ انزورونو پر خپرېدو بندیز د اندېښنې وړ دی. بلخو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په شمیر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویر بندیز د دې لامل شوی چې رسنۍ د تړل کې د لوګوخ سره مخ شي، خو یو طالب چارواکي د تصویر رسنیو بندیدل پروپاګند بولي. د طالبانو د تلته او کلتور وزارت د نشراتو مرسیال ضیاءالحق اقمل د اقرب په میاشت کې بلخ ولایت ته سفر وکړ او د دې سربیره چې د طالبانو مشرانو د تصویرونو او عکسونو په اخیستلو اعتراض کوه، د ویل چې د رسنۍ پر فعالیت هیڅ ډول بندیز نشته.
تبلیغات میشنویم کې حکم شوه چې رسانه بستا شو چی چی موضوع
موږ دا سه اعلانونه اورو چې د رسنۍ او د بندولو امر شوی. الحمدلله دا سینه ده، دوی خپل علمي نظریات لري. دا محل زموږ او ستاسو د کار په لاره کې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. که کومه دولتي اداره په دې برخه کې علمي توجه ولري او هغه هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له مخې، په دې برخه کې زموږ او ستاسو په کار کې کومه ستونزه نشته. موږ د امر بالمعروف وزارت سره خبرې وکړې او د قانون د جزئیاتو په اړه مو دا وزارت کار کوي او ان شاء الله چې په ترتیب سره به زموږ او ستاسو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د تلی په میاش کې ویل چې نوې قانون به په افغانستان کې خلکو ته روښانه کړي چې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرول د اسلامي شریعت خلاف کار دی او د قانون به په تدریجي ډول په ټولو ولایتونو کې پلی شي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو وزارتونو سرپرستانو ځینو ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال د تصویري رسنیو خبر اعلان ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو پوښښ وکړي. په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي له تصویري رسنیو سره له خبرو واکس اخیستلو منع شوي دي، خو په کابل کې لا هم د طالبانو د حکومت وزارتونه او ادارې د خپلو غونډو او فعالیتونو راپورونه په تصویري بڼه خپروي. دا د څه ښکارندوی کوي؟ د افغان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشره سمیه ولیزاده په دې اړه د ډول ځواب ورکوي.
بعضی افراد در بدنه
په طالبانو کې ځینې داسې کسان شته چې د دغو سخت دریځو پلوي نه دي. د طالبانو ترمنځ ویش د دې لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې له رسنیو سره سخت چلند وشي، چې دا کار په افغانستان کې د رسنیو له قانوني ازادۍ څخه د محرومیت لامل شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. مخکې د دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام واوري، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان څو ځلې له طالب چارواکو سره د ترګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې که د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونه شي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکی له جدي خطر سره مخامخېږي. د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل برید ماسپخین مهال د علي زو او سفر ترمن سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یو کاروان کې سپرلی له پیښور پاړه چنار ته روانه و. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د پخواني دفاع وزیر یواف ګالانت او د حماس د پوځي قومندان محمد زیب د نیولو حکم صادر کړ. حماس دا کسان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا پر اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل پوځي مداخله په تړاو د بشریت پر ضد جنایت او د جنګي جرمونو په تړاو په ترسره کولو تورن دي. او د متحده عربی اماراتو په قربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لساوره لیگ نن امپایل شو. په دې لیگ کې د افغانستان یوشت لوبغاړي د نړۍ له نورو لوبغاړو سره لوبېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پر لپسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لاندې برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، نو زموږ ته خبر یاست کې دا غوښتنه شوی دی وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان ورکولای شي او یا د چر د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلرم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی واچر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم موږ سره کم چې موږ د څلرم کال محصلین هغه چر دا پاس دي؟ نو موږ ته وای وای تاسو اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړي بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنر سره چې تاسو موږ اختر اروند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چی شي یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چردا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چردا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ږغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ ږغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ږغ ترېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي یا د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوسه مصرف سوي دي چې داسې خلک په دوه کې شته چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي او مپلیسي او د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه موږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي یا موږ پاسپورټونه راکړي یا موږ د پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پرمخ کاملا بندې نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترم محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ماته د معلومات راکړي صوتي کوم وروره ماته د معلومات راکړي چې کولو کې څه مواد استعمال شوي دي چشتي او له کومه ځای څخه راځي. اوس ما په دې کې شک ده او ماته سیز ما دا شک کوفي دي ستا اوس څنګه حلال شی دی او که څنګه ترتیب بدم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیر د کلي نه پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دي نو زما د طالبانو ورونو نه هم دغه خواهش ده زړپورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی د طالبانو په نظام کې. خو دا وکړه چې دغه زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکی ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هیواد 45 کاله جګړې ځپلی ده، او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هیواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دی خوندوی نه فارغ شوی دی د درې کال نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود، او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېدی وی شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خور ما حتی د فلکري چې ورته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او تینا مې پښتنه وکړه او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله منو، سو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتظارو راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظار افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي او سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعال ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، او پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دوی ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زه هغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل آخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس مونږ وینو چې عملا یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو په کې اصلي علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. مونږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې مونږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، او امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې را خلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوی دی چې نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه چې سیسته وزونه در کې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب د زموږ راځنه یې دا سیسته وي چې اوس د اصحابو په تکلیف باندې اخته دي چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مور ډاکټر ته دیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوټه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا کې په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چاري، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم مرواله ده د پلان می عبد الوهاب د نکمه می احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نه درکه ده کې هر څه معلومات وکړ پر دا نمبر دی اړیکونه سي 0 1 0 2 1 0 1.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره غورغوریت د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوچنی زوی لرم نوم عبد الله دی، ما کور په نیمروز کې دی. واسه نشم دا شی مو څه ما ته نشم خدای شي.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته یې لولم. 00 درنوي 2 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 درنوي 2 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیدادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چاکم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسنفی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتللي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغه اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 اویا 3015 او 800. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا آزاد ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ، 0 اویا 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ چنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تبریش ولسوالی سره. زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاسکال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 2 3 1 9 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی څنګه کار کوم کوالې دومره سلام په دې لکه جوړ وباس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو څو اجزانو د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی مزه یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیدونکو دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالي دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي په دې په شماره د سوال ما څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سویلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت په ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غرار دي ما تر دغه شمېره ډېر زنګ را ته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا د فلان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې ته زنګ را ته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په ده شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم ده میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او د ده اوس نوم دی چا وویل چې په هاشم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا فلان شمېره ده دوهمه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاته یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانه زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بېګار ایسته د بېدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګار ایسته نادرکه ده او د دې سوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چاوي په سودغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه شمیره بیا تکراروم 00 درنیوی و و څلور یو و اته دواش پاج و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوبه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301 300 9 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدي سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com